द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کده منو ریدن کو دا دا وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا وقت پاکستان کے دا سہر اتنی میں بجے پا افغانستان کے دا سہر آتے بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا ماسخوتن یو لسنی میں بجے شیوی دی روز دا جمعی دا کال دے 2015 او دا اکتوبر دا میاشتے دیر شمنیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو نیم ساتا خبری خبرونے کے زا انیلا خالد تاسو تا ہر کلے ویم اول دا خبرونو سر ٹکی روان دکوام د شام د کڑکیچ په اړه د امریکا او روس په شمول نړیوالو قوتونو مذاکرات نن د جمعې پر ورځ په وینا کې کیدونکې دي. خبرو اترو کې د امریکي نمائندګي خارجه وزیر جان کیری کوي. هغه وایي د شام خانه جنگي حل مذاکراتو د لارې راوستل کېدای شي. پاکستانی مطبوعات وائی د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو په حمله کې ککړ یو مشکوک وسلوال د اټلی حکومت پاکستان ته حواله کړی دی. په سکول د حملې په حق له یو پلار وائی په کار ده چې د سکول په امنیت کې غفلت کوونکي هم ونیول شي.
غدام غواړو چې هغه خلک تم دې سره شامل کړی شي چې د کم خلکو د وجه چې کم دې زمونږ بچي د سکیورټی لیپ د وجه چې کم دې زمونږ بچي د مونږ نه جدا شي.
په بلوچستان کې د بم چاودیدو په پیښه کې درې قبایلي مشرانو سره د خپلو سلورو محافظینو وجل شوي دي. د لیویس ترجمان ویلي وجل شوي قبایلي مشران د مري کام سره تعلق لرلو.
دغه قبایلي مشران هلته په یو جرګه کې د شرکت کولو دپاره روان وو.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تر ټولو لوی عدالت سپریم کورٹ د سندھ حکومت ته د دې وضاحت امر کړی چې صوبه کې د هندو مذهب جینې کې ولی په جبر مسلمانول کیږي او بیا وسره ودونه وکړي شي. عدالت دغه امر هندو ټولنې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی رکن ډاکټر رمیش کمار په درخواست جاری کړی دی. عدالت خپل درخواست کې ډاکټر رمیش ویلي په تیرو دو میاشتو کې شپږ دیرش د هندو مذهب جینې کې خپل مذهب په پریښودو مجبوري کړې شوي، په زور مسلمانې کړې شوي دي او مسلمانانو ته وعده کړې شوي دي. د واکمن پاکستان مسلم لیگ نور پارٹی سره تعلق لرونکي ډاکټر رمیش کمار سپریم کورٹ ته دا هم ویلي دي چې دوه هندو جینکې په بلوچستان کې په یو مدرسه کې بندیوانی دي. هغه ویل دغه جینکو د آزادولو لپاره نه خو د بلوچستان او نه د سندھ حکومت سره اقدامات کړي دي. په بلوچستان کې د دریو قبایلي مشرانو په شمول و کسان د بم چاودیدو په یوه پیښه کې د وجلی شوي دي. بلوچستان کې د لیویز امنیتي ادارې ترجمان ویلي دي چې د مري کام د غدري مشران په یو جرګه کې شرکت لپاره روانو چې موټر یې د ځمکني بم یا لینډ ماین سره وجنګېدو. د چاودنې په نتیجه کې و کسان وجلی شو چې پکې درې واړه قبایلي مشران او د هغوی څلور محافظین شامل دي. د حج په دوران شوی پیښه کې چې پکې په زرګاو مسلمانان مړه شوي وو، دغه نه پس ایران په سعودي عرب تور لګولی دی چې سعودي عرب په دغه پیښه کې د ایران چارواکي اغوا کول غوښتل چې د دوو ملکونو ترمنځ جګړو لپاره یې استعمال کړي. د حج په دغه پیښه کې تر اوسه بې درکه نورو چارواکو کې یو د ایران په لبنان کې سفیر غزنفر رکنبادی هم شامل دی چې د شام په جنگ او د لبنان په سیاست کې د ایران یو اهم غړی وو. د امریکي او یورپ مشران په ترکی کې د وخت نړواندې کیدونکې د وخت نه مخکې وړاندې کیدونکې الیکشن باندې جوور نظر ساتلو په حق له سنجیده دي. په داسې حال چې په ترکی کې د الیکشن نړواندې حالات کړکیچن دي او د ترکی صدر طیب اردوغان تیر ځل الیکشن بایللو نه پس دا ځلې د زیات ووټونو ګټلو اراده لري. ترکی تر لسیزو راسی د مغرب او منځنی ختیځ ترمنځ د یو باعتبار ملګری په حیث د نیټو ځواکونو د اډو میلمستیا کړې ده، خو په ترکی کې لږه موده وړاندې د خراب حالاتو او د کورد او داعش کاروایانو نه پس ترکی سره په آینده کې څه قسمه حکمت عملی جاری ساتلو په اړه د مغرب لخوا اندېښنې راپورته شوې دي. نن یورپی پارلیمان د سعودیا اوسیدونکي رائف بداوی لا د بشری حقوقو ایوارډ ورکولو فیصله په داسې حال وکړه چې په بداوی د سعودي عرب سپریم کورټ لخوا د اسلام توهین کولو تور لګول شوی دی او لس کاله قید، زر کوړې او 2,00,000 ډالر جرمانه هم اورول شوی دی. د یورپی پارلیمان صدر مارټین شولز دا سزا د ظلم انتها بللې او وایي چې هغه د سعودیه بادشاه سره د بداوی د مافیا خبره کړې ده چې په دسمبر کې هغه خپل ایوارډ په خپل ترلاسه کړي. رائف بداوی په 2012 کې هغه وخت گرفتار شو کله چې هغه یو داسې ویب سایټ جوړ کړو چې په هغه با په سیاست او مذهب باسونه کېدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د شام د کړکیچ په اړه د امریکا او روس په شمول د نړیوالو قوتونو مذاکرات نن د جمعې پر ورځ په ویانه کې بکیږي. د دغه خبرو اترو کې امریکي سره سره نور 15 ملکونه هم شامل دي چې پکې روس او ایران هم دي. په دغه اړه باندې نور تفصیلات زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د شام د مسلې د حل لپاره نن د زیارت په ورځ په ویانه کې لومړی غونډه پیل کیږي او د سبانه به د شام د راتلونکي په اړه باقاعده مذاکرات شروع کیږي چې پکې به د امریکا او روس په شمول ترکی او سعودي عرب هم ګډون کوي. ایران هم د شام د شخړې په سر په دغه نړیواله غونډه کې په لومړي ځل ګډون کوي. د ایران خارجه وزارت ویلي خارجه وزیر جواد ظریف او د هغه درې مرستیالان په مذاکراتي غونډه کې برخه اخلي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویانا ته د تلو وړاندې ویلي د شام د راتلونکي په اړه د روانې اونۍ په وروستیو کې په ویانا کې کېدونکې خبرې تر ټولو ښه موقع ده چې د 4.5 کالو نه د جنگ ښکار دغه ملک سیاسي حل ته ورسي.
My friends, the challenge that we face in Syria today is nothing less than to chart a course out of hell.
جان کیری ویلی په شام کې په شلو کې یو کس یا خجوبل او یا وجل شوی دی او په 15 کې یو کډوال شوی دی. د شروع په ورځ په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې کې را جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ښاغلي کیری زیاته کړې ده د شام لپاره امریکا خپل حکمت عملی لري. د نوموړي په وینا یوه لار د سفارتکارۍ په ذریعه د دغې مسلې حل کول دي او ویانا کې کېدونکې خبرې د دغې حکمت عملی برخه ده.
and recognize there has to be the political solution that everybody has talked about.
د هغه په وینا د دغه مسلې د حل دوه ملار د امریکای په مشرۍ د داعش پر ضد روان عملیات توندول دي. کې زیاته کړی ده چې د امریکای اتحاد به په شمالي شام کې متدل جنگیالو ته وسله ورکوي او د خپل فضايي کاروایي تیزولو سره به د داعش په مهم خار رقه باندې د فشار زیاتولو کوشش کوي. د دې وړاندې د شروع په ورځ د امریکای قانون سازانو د شام په شخړه د ګڼو ملکونو د مذاکراتو په کامیابیدو اندېښنې ښودلې وې ځکه چې په دغه مسله د روس، ایران او امریکای په دریځ کې ښکاره فرق موجود دی. سینیټر باب کراکر ویلي د ځمکنو حقیقتونو په موجودګۍ کې د کمی غټې سفارتکارۍ د لارې حل ګران دی. سینیټر کراکر په شام کې د روس د عملیاتو یادګیرنه کړې ده. په کم کې چې روس د امریکا ملاتړ لرونکي ډلې هم په هدف کړې شوې دي د کومې له وجې چې ښاغلی کروکر د شک ښکار دی. سینیټر باب کراکر د ایران او روس لخوا د صدر بشار الاسد د ملاتړ ذکر هم کړی د چا په مشرۍ کې چې د 4 کالو راسې خانه جنگي روانه ده. ښاغلي کیری په خپله وینا کې ویلي که څه هم د امریکا د روس سره اختلافات موجود دي خو دواړه په دې خبره سلا دي چې روان حالات جواز نه لري او شام یوازې د سیاسي حل په ذریعه بچ کېدای شي. د شام په مسله باندې د ایران او امریکای ترمنځ هم اختلاف موجود دی. د ایران یو مهم امنیتي چارواکي علي شامخانی ویلي چې امریکا او اتحادیانې د 3 کالو راسې د اسد حکومت لري کولو هڅه کوي. د شروع په ورځ د اسلام آباد د دورې په مهال شامخانی ویلي چې مغربي قوتونو ته په دغه 3 کاله موده کې یوازې د کډوالو ستونزه ترهګري او په شام کې په بنیادي توګه په غټه پیمانه تباهي ترلاسه شوې ده. په دغه موقع نوموړي خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې هغه په دې نتیجه رسېدلې ده چې د دغې مسلې د سیاسي لارې حل لټولو په اړه د ایران دریځ سم و. امریکایي سفارتکار روانه اونۍ د کېدونکو مذاکراتو د کومې نتیجې حاصلېدو هیله نه لري او د هغه په خیال د شام د راتلونکي په اړه به د خبرو نور پړاونه کیږي. ویانا کې د دغه غونډې وروسته به ښاغلی جان کیری د منځنۍ ایشیا د هیوادونو کرغستان، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان او ترکمانستان په سفر روانېږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهر شپګونه تر سهر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
عزتمند اوریدونکو، یو ځلی بیا تاسو ته په ډیوه ریډیو کې په خیر راغلی ویم او ځینې رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان په حقله. پاکستانی مطبوعات وایي چې لږه موده وړاندې پېښور کې پارمی پبلک سکول چې کومه حمله شوې وه، هغې کې ککړ یو مشکوک د اټلی حکومت پاکستان ته حواله کړی دی. دغه کس څوک دی، د کوم ځای دی او نور څه تفصیلات دي، اورو د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب په دې رپورټ کې.
د پاکستان مطبوعاتو تر مخه تیر کال پېښور آرمی پبلک سکول باندې د بریدو مرکزی ملزم تیره شپه اټلی نه پاکستان ته راوستل شوی دی او دلته د تن ایف آی ای ته سپارل شوی دی. راپورونو تر مخه د تن چې نوم یې عثمان غنی دی او تعلق یې خیبر پختونخوا سوابې دی، د دې گرفتاری د انټرپول له ذریعه عملی شوی ده او د تن په حق لا ویل کیږي تعلق یې کلدم تنظیم سره دی او پېښور آرمی پبلک سکول برید نه علاوه د نورو بریدونو منصوبه بندي هم کړې وه. راپورونه وایي پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید سرزو پس دا ملزم اټلی ته تښتېدلی وو او په دې دا تور هم دی چې کلدم تنظیمونو مالی مرسته به کوله. د نوړاندې هم پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید په تور دولس تنه نیول شوی دی چې زیاتره تعلق تحریک طالبان سره ښودل کیږي او ورته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ او مرکت سزا هم اورېدل شوې ده. خو سره زه وړاندې ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت د آرمی پبلک سکول کې وژل شوی ماشومانو والدینو دا غوښتنه هم کړې وه چې یوازې د ملزمانو گرفتاری او سزا نه، دوی د هغه تنانو خلاف هم د کاروای غوښتنه کوي څوک چې د سیکورټي ذمهوار وو او د هغوی بې غورې له وجې دا برید شوی وو. یو متاثره پلار چې نوم یې اجون دی وای
همغه دا غواړو چې ټیک ته بالکل دا خبره خو صحیح ده، دې سره سره مونږ دام غواړو چې هغه خلک تم دې سره شامل کړي شي چې دا کم خلکو د وجه چې کم دې زمونږ بچي د سکیورټي لیپس د وجه چې کم دې زمونږ بچي د مونږ نه جدا شو. کم سکیورټي ایجنسیز دي دا د غي ذمہواری و زکه چې سکول بچي مونږ کلم چې سکول ته بچي بوتلو نو مونږ بچي پګېډ باندې پرېخو نو مونږ مطمئن شو چې بد دا چې کم دې سیف هاند کړي او د ارس سکیورټي ذمہواری او ارس چې کم دې بلکې دا هر پیرنټس دا دا غري مونږ هغه خلک وړو چې دا د چا د وجه چې کم یو دی د سکیورټي لیپس د وجه شوی ری هغه خلک تم چې کم دی سره دا سزاګانې ملو شو په دې باکې دا چې کم دی ملټری کورټ کې مقدمه وچ.
تیر کال دسمبر 14 منټې پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید کې نږدې یو سل وخت ماشومان وژل شوی وو او کلدم تحریک طالبان د دې ذمہواری قبوله کړې وه او پاکستان حکومت دا تور هم لګولې وو د برید ټوله منصوبه بندي افغانستان کې شوې وه او مرکزی کردار یې د طالبانو مشر ملا فضل الله وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ګل پروس شوی زلزلې د لاسه د 15,000 نه زیات کورونه په جزوي یا مکمله توګه تباه شوي دي. په دغه حق لباندې د ډیوه ریډیو خبریال سادیه قاسم شاه د صوبې د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان سره مرکه کړې ده. راځي چې تفصیلي واورو.
زه خوب درې مورز مې راځي زه زلینا متاثر علاقه کې په بچ درال تزم مونږه او ډیپټی کمشنر او ډی پی او مونږه پرونه مونږ زی لا ورزم ګرځې زلینا نن زه ګرځم پترال نن ماته انفارمیشن دروانی کمشنر مل افند ډیویژن نن دلته چې کوم جانی نقصان شوی دی انسانانو زیا شوی دی هغه خو 2005 زلزلې په نسبت باندې کم ده. چې مونږ کورون ته زونو کورون تقریبا 70% 80% پارشلی یعنی جزوی طور نقصان تر رسیدل لري او چې کوم پورا ډیمیج شوی دی نن دې لوی تعداد کې دي چې کوم رپورٹ دی یا میډیا رپورٹ کوي یا حکومت رپورٹ کوي نه ډیر زیات نو زماره خیال لتی او دا ما خپل ز صوبې حکومت سره خو زماله نن چې پنځه سره خبر کول کوشش کاوه خو نن ازبی دی او ما خام تل سره میرا دره خو دا يم چې د کی بین لوقامي برادری د صوبې حکومت پرسته وکي ځکه چې خلک ګورونو په لوي ته ما باندې نقصان شوی دی
خو کله هم چې د وزیر اعلی چې کوم خصوصي معاون دی مشتاق غنی هغه پریس کانفرنس کوي نو هغه د کوم وی چې پی ڈی ایم سره اوس هم فنډ شته او سه یو نیم ارب روپۍ چې کوم پی ڈی ایم سره دی زلو کې بلګي لکه هغه تر اوسه پوری داسې د مالی مسلو خبره نه ده کړې نه د انټرنیشنل کمیونټی نه د انټرنیشنل امداد ورکونکو ادارو نه سغښتنه کړې ده نو تاسو او د سینیئر وزیر په تور او د هغه دی بیان کې
زما دا خیال دی یو نیم ارب روپۍ کمې دي او یو نیم ارب روپۍ باندې د خلکو د کوم نقصان نشي د یو نیم ارب نه کیږي او یو نیم ارب روپۍ صرف د یو د تیربالا چې د نه هغه نقصان نه کیږي تاسو ما فکر ویلو د 50 کلونو وران شي یو شو د وی چې دا پارشلی دی مچ وی په وزیر لکه نه په یو نیم ارب باندې جوړیږي
او کورونه هم د ښن تاسو چې ډیر زیات
زما ما چې په تیربالا کې د 2000 نه زیات کورونه چې دین دا مکمل روان دي
د دین وران چې کله دا تباہی نه راغلي انټرنیشنل ان جی او چې کوم دي ادارې دي هغه په کار باندې کافی ځینو کې بندیزو او نو سی مسلې هم وي نو آیا انټرنیشنل کمیونټي په اوس دور زل راشي او دلته بیا دا کارونه کول شي
حکومت ورا انټرنیشنل کمیونټي راځي د انټرنیشنل کمیونټي نیپال ته ځي انټرنیشنل کمیونټي برما ته ځي چالتا فوجي حکومت ته او د خلکو امداد کوي او مطلب دا دی چې دا سي انټرنیشنل کمیونټي او د سي زیات خبر په خپل خاطر اتک کړي نه هیڅ خبره نه ده مزه فکر لرم چې حکومت تم دي خبره کې بخل نه پکا بالکل اپیل حکومت تم پکار دی ما خو کړه د حکومت د وګړي په حیثیت سره دا چې زما علاقه ده او زه دې تکلیف دا تکلیف زه یې نه ما څنګه خلک تکلیف غوښمن زمينه زه دې وژنه خبره کوم
تاسو ډیره مهرباني
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com
زمون اوریدونکو تاسو د خیبر پختونخوا د صوبې د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان د زلزلې د لاسه شوي نقصان په اړه خبرې واورېدې کوم کې چې هغه دا وویل چې یو نیم ارب روپۍ کمې دي ځکه چې نقصان زیات شوی دی او حکومت ته په امداد کې بخل نه دی پکار اوس د بلوچستان طرف ته چرته چې په یو بمی چاودنې کې د دریو قبایلي مشرانو په شمول و کسان وجلی شوي دي د لیویس ترجمان ویلي دي چې قبایلی مشرانو تعلق د مری کام سره وو نور تفصیلات اورو د ٹی وی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی په دې رپورت کې
د بلوچستان ایالت د سرحدي ملیشا ځواکونو د ویان لخلې دغه پیښه تیر شپه په هغه محل مخ دراغله چې کله د بلوچ مری بجارانی قبیله درې ځایي مشران د خپلو څلورو ساتونکو سره په موټر کې د کویلې د درنګانو وسیمې مارواړ ته روان وو چې ناببر د دوی موټر په مځکه کې شخړل سوي مین باندې وخاتې چې ځای پر ځای درې کسان مړه سول او څلور سخت وژوبل سول چې کله ملیشا ځواکونو د پیښې وځای ته ورسېدل او ژوبل کسان یې وځایي روغتون ته د وړلو هڅې کولې خو په لاره هغه څلور هم خپل ساه ترلاسه ورکړل د دغه پیښې په هکله نور جزئیات د کوټې مرستیال کمشنر داود غلجي وډیو رډیو ته د ورکولو په مهال وویل چې دغه پیښه د ایالت د ستر ښار کوټې څخه پر 50 کیلومتره واټن باندې د ختیځ ولوري ته د مارواړ په سیمه کې مخته راغله چې دغه سیمې د ضلع کوټې حدود نه دی بلکې د ضلع بولان د مچ تحصیل حدود دی خو په پیښه کې حکومت پلوه درې د مري قبیلې د بجراني شاخ ځایي مشران وډیرا میر ګل حسن خان مري باول خان مري او عالمزی مري سره د څلورو ساتونکو مړه سول چې دغه قبایلي مشران هلته په یو جرګه کې د شرکت کولو د پاره روان وو خو دغه پیښه پړه تر اوسه یو ګوند پر غاړه نه ده اخیستې خو په دغه مارواړ مارګټ مچ او زرغون په سیمو کې بلوڅ بیتون خوشون کې ډلو مسله پلویان فعالیت لري او اکثره د ملیشا قوو او د لویزو سره نښتې کیږي خو دغه پیښه په داسې حال کې مخته راغله چې دغه بلوڅ مری قبیلې دیش مسله خلکو د خپل یو کمانډر میرجان مری په مشرۍ کې د مری قبیلې د مشر میر چنګیز مری و مخته خپل وسلې کښېښودې او د حکومت واکداري ومنل چې دغه میرجان مری د بلوڅ بیتون خوشوون کې ډلی یو په حال کمانډر بلل کېدو او هم په دغه سیمه کې فعالیت درلودې. خو بلې خواته د زایلی ویزو د مشر لخولې په اورماړه سایلی شار څخه دوه په ډزو وشتل سوي کسانو مړې ترلاسه کړې دي چې تر دمګړي پورې د دوی شناخت نه دی سوی او د شناخت لپاره وځای روغتون ته منتقل کړي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو.
زلی بیا کترمنو تاسو ته هر کلی ویم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. نور خبرونو رپورټونو طرف ته تاسو پام را ګرځو. د پاکستان تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ د سندھ حکومت ته د دې وضاحت امر کړی چې صوبه کې د هندو مذهب جنکې ولې په جبر مسلمان ورکیږي او بیا ورسره ودونه وکړی شي. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته اورو د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې.
ډاکټر رمیش واکوانی د پاکستان ستره محکمې ته خواس کړو چې په سند ایالت کې په تیرو دوه میاشتو کې د هندوانو جنکو سره د جبري ودونو او هندوانو باندې خپل مذهب په زور پرې خودلو شپږ ډیرش واقعیات رامنځته شوي دي. خو پولیس د دغه واقعیاتو خلاف د دوی شکایت نه درج کوي او نه صوبایي انتظامیه د دوی فریاد اوریدلو ته تیار دي. د تیرې شروع په ورځ د ستره محکمې دوه کسیزه بنچ د رمیش کومار واکوانی په دغه درخواست باندې سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او سپریم کورټ په دې اړه د سند صوبې پولیسو مشر ته د عدالت پر وړاندې سپیناوی کولو هدایات جاری کړی دي. بنچ کې ناست د یو قاضي وینا وه چې پاکستان کې د یو لوی مذهبي اقلیت سره ظلم او زیاتی روان دی خو د دوی فریاد اوریدلو والا څوک نشته دی. بلخوا د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش واکوانی ویلي دي چې د دوی د فرقې خلک نه یوازې سند بلکې بلوچستان ایالت او د ملک په نورو برخو کې هم زورولي کیږي او دوی د دې ذمہوار د ریاست سره د ملک ګرد ټولنه ګڼي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رمیش خبرداری ورکړي چې که د دوی د زورولو نه لاس وانغستل شو نو د هندو فرقې خلک به پاکستان پرې خودلو باندې مجبور شي.
کچھ ریپ کیسز ہیں، فورسڈ کنورژن ہے، کچھ کڈنیپنگ کیسز ہیں، ایک مندر اٹیمپٹ کے یہ دو مہینے کے اندر یہ سندھ کے اندر یہ کیسز ہوئے ہیں. اب اگر ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوا، کیا کانسٹیٹیوشن جو ہمیں رائٹس دیتا ہے ججمنٹ کی عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اس طریقے سے تو لوگ تو یہاں سے جو ہے وہ 5,000 لوگ آپ کو پتا ہے پہلے ہی مائگریٹ ہو رہے ہیں. ہر
دی وای چې د پاکستان آئین اقلیتونو ته د خپل مذهبي اقدارو سره په آزادۍ جون تیرولو ضمانت ورکوي او د پاکستان سترې محکمې هم د یو فیصلې د لارې ریاست ته اقلیتونو ته مکمل تحفظ ورکولو حکم ورکړی دی. خو د دې په پرتله د هندوانو سره ناروا سلوک روان دی او هندوان د دې ذمہوار د ریاست سره د ملک ګرد ټولنه ګڼي. رمیش واکوانی په خبره د هندو فرقې سره تعلق لرونکي دوه کم عمره ماشومان د بلوچستان ایالت په بندر علاقه کې په یو مدرسه کې د تیر سمو دی حسی په جبري توګه داخلي کړی شوی دی او د دوی د درخواستونو باوجود صوبایي حکومت د دوی سره مرسته نه کوي. واضح دی وی چې پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په حق له نړۍ کې په خنوم سره نه یادېږي او د بشري حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه تور لګوي چې پاکستان په خپل خوره کم شمیره عیسائی، هندو او قادیانی فرقې خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې د عیسائی او احمدي فرقې خلکو د عبادت په ځایونو باندې اکثر حمله کیږي او د دغه فرقو خلکو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال واقعیات هم وخت په وخت رامنځته کیږي. دغه شان په سند ایالت کې د هندو فرقې سره تعلق لرونکو د زرګونو په شمیره کې خلک د خپل ځان سره امتیازي سلوک په سر د پاکستان څخه گاونډي هیواد هند ته تیښته کولو باندې مجبور شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
بلوچستان او افغانستان کندهار ولایت د صحت محکمو چارواکو په ټلیفون یو بل سره خبرې اترې کړې دي او د پولی دواړو خواو ته د پولیو پرستنی کمپاینی اطمینان څرګند کړی دی. د ټلیفون د لارې دغه خبرونو ته نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال ایوب ترین وړاندې کوي.
په سیمه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کندهار او د بلوچستان د روغتیا د چارواکو ترمنځ ټلیفونیک تماس یا غونډه نن وسوه. په دې کې د کندهار سره ډاکټر سعادت، ډاکټر شاولی پوپل او ډاکټر نجیب، د بلوچستان له لوري ډاکټر آفتاب کاکړ او شهزاد بلوچ ګډون درلودی. پر دې مهال د پولیو دواړو غاړو ته د پولیو ضد سوی پر وروستي کمپین باندې نه یوازې خوشحالي څرګنده سوه، بلکې دغه کمپین د سیمې سره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره یو مهم ګام وګاڼئ. د پاکستان له لوري تجویز وړاندې سو پکار دی چې په دواړو هیوادو کې په یوه ورځ د پولیو ضد کمپین وسی. خو د افغانستان لخوا د ډاکټر پپل جواب څه داسې و؟ د بلوچستان لخوا شهزاد بلوچ وویل چې پر پوله د کمزوریان د لیر کول لپاره د نورو ګامونو ضرورت شته.
کنفرم کیسونه باندې ټل ډیټ وی هاف 6 کیسز، 1 فرام کلا عبدالله، سلور کوټی کې سوي دي او یو چې دی لور لایګ دی. بل ایز وی نو جینیټک لینکیجز شوز دټ کراس بارډر ترانسمیشن. زو ایم چې موږ نور فوکس به وکړو دا پی ٹی پیز باندې.
پر دې مهال ډاکټر سعادت زیاته کړه چې په وروستي کمپین کې د کندهار شاوخوا د 500 لکسو زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي دي.
په دې کمپین کې موږ 15 لکه یو زر نه خلونه وی ماشومان انډر 5 ماشومان موږ واکسین کړل. له دې پرته چې موږ دا فعالیتونه لرو، موږ په همدغه میاشت کې ترانزیت ټیمونه دي یا د لویو لارو ټیمونه او د شان ټیمونه موږ د پولیو لپاره لرو د واکسینیشن، له دې پرته کراس بارډر کې فعالیتونه لرو. خوشبختانه تر اوسه پورې د دې کال په جریان کې یعنې په 2015 کې موږ مثبته پیښه په کندهار ولایت کې نه لرو. یعنې متاسفانه د حوزې په کچه باندې موږ دوه مثبت پیښې لرو چې یو د نیمروز په ولایت کې ده او یوه هم د هلمند ولایت کې ده.
ډاکټر آفتاب کاکړ د دواړو هیوادو ترمنځ د راتلونکي نړیوالې غونډې د نیټ په اړه خبره هم وکړه.
چوروره پاکستان والا دا مطلب غواړي، مطلب ارجنټلی غواړي چې دا شی وسی. ولې د پرمور باندې پرېشر دی چې تی لا غوسره حال ونیسي چې زر تر زر دا دغه وسی؟ ولې دا شان ځنی شان دی هغه مور ټایم لاین ور کړی د مور لا ټایم لاین تیر سی ویو؟ نو سپدې باندې موږ دا کوشش کوو چې تیال د کابل والا سره داسې یو زر مجلس ونیسي چې به دا میټینګ ډیسیژن تی وکی هر څوک چې نو بیا په طریقه څه اسانه سي.
د پولیو ضد د نومبر په میاشت کې د کېدونکو کمپاین د کامیابۍ لپاره په دواړو هیوادو د ځای چارواکو غونډه د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې کیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ. دا یو څو
ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
پوجړه کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس اوجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای.
ځان پوی کا ورشه ورشه حالات کا بوجی کا
پختور رماوره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
قدرمنو اوریدونکو داو د زمنګ دنن ورځې مهم خبرونه او ځنې ریپورتونه که تاسو غواړئ چې زمنګ رستنه خبرونې بیا واوري یا بیا وګورئ نو هغه د پاره زمنګ د ویب سټ پته تاسو ځان سره ولیکئ او پخې باندې تاسو کولی شئ چې لاړ شئ او ځان د رستنو خبرونو نه بیا خبر کړئ. هغه د پاره پته د www.voadivaradio.com www.voadivaradio.com دغه پته باندې تاسو زمونږ رستنه خبرونې اوریدلی او کتلی شئ او تاسو ته به نور مهم خبرونه او رپورټونه به مونږ د ماخام شپږو بجو نه بیا تاسو ته اورو او تر لسو دول د شپې تر دولسو بجو پورې به دا دوام لري. زمونږ د نن ورځې نشریات په دې ځای سرته رسی. زه انیلا خالد او پروډیوسر صداقت جان تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.